السلام علیکم. تاسی ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي دي. ورته وخت کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالم دی برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هنګاو په نوم دی بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې تزړه پسولي اختلي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوی دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزه اخته وو د تداوي لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده. په دې مرستو کې نږدې 1.7 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. عملي مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبرونه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار ځمکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې ځمکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سر عالم مومن را سره ده. ستاسو دوړو هر کله کوم شرغ دی نادم سپ ک ستاسو لمړی دا وورو د سلونه پروسیو کې زیات شي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته درونو لیدونکو اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په سلات په څو کلونو کې تکرارېږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هېوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی هم سرحد دی او په څنډه کې دی او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي د تبخیرات اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هېوادونه دا سیلابونه دی په هېوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی یعنی هر هېواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه محمد صاحب. په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسم باندې نو دغه تر مخه په خیبر پختونخوا کې دوه کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي. دغسې شپږ څلوېښت هغه جوبل دي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د اتلسمې اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا اته کسان هغه وژل شوي دي نه جوبل دي. دغسې بیا په پنجاب کې اوولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا لسګونه جوبل دي. د دې نه علاوه د سین صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پېښور کې مردان کې مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي نو په خیبر پختونخوا کې څه باندې نولس سوه کورونه هغه چې کومه د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای نو د هغوی د اتلسمې اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې نولس سوه کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی ځینې په جزوي توګه ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي ګلخانه یي ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر هغه عقل او تر انسان تر هغه تدبیر له بصله خارج دی چې دوی وکولی شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هېوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وري او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د امار او ارقام په حساب چې 2700 د سندونو او د سیلابونو دی کولای دی کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راشي مقالت بدونه جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړ کی نو دا به په اصطلاح رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود یو زاز کامره مو درلود
مثلا په دې استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ درلود او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې زمونږ په خدمت کې وو او زمونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله ال دل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځایه دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکول دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي
بالکل شیبر صاحب همدغه کې پاتې کیږو چې زمونږ دلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتونو په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمونږ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسله هم دغه ده لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي نو هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې څه بندوبست نشته دی او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې مې اوبه جمع شوې چې هغه وباسو نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچي سړونه ماچي سړکونه ماچي خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي لارې یا هغې بندې کړي دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې ل کونړ د ډېر سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمې ډېرې ځپل شوې
جګورنې بیا عملیات څنګه دیلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنو سیمو کې د ستیسې ل اورزګان سیم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نو ستیسې ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په اکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتره ډیر ویالي جوړ کړی دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته. خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنو زینو کې بیا ستونزې شته. لنادم صاحب نه کوور نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په هغه تیری شي، لیکن په جنو سیمو کې وستارزن له سروبي مو راپور درلود هلته د سیند بر هم زیات دی، خو دا سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وسې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ دی چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کې دای سي چې تحقیقاتي مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده، په مخته چې هر شی راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تحقیقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تاسیسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هېواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشا چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراتي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خو دولت ته ده چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح رو په نوم دی آبچوش، د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسې اتا یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته اتا خپل پیام مې کېښوده چې تاسې دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسې کانال جوړوئ، تاسې ولي جوړوئ، په دې ولي کې په هر سل متر سل 50 متر تاسې یو 1.5 متر څا په اصطلاح یو قطر د 10 انچه قطر 15 انچه قطر تاسې افر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته، هم د ځمځکې لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، هم ګټه رسوي هم تاوان نه رسوي ولس ته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شانو کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي، نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په نالو کې ویستل شوي، د پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو هم ذمہواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژورې ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي چې خلک چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سطح سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ شي دلته مش په لندن کې، دا خپل کور مې دی، مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نال کش کړی د مځکې لاندې آبچوشته، یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایی کړي یو آبچوشته، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
وبخښئ ستاسو خبر مې، دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته سوال جوړېږي؟
ډېر ارزان، فقط یو لار ورته کنی، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېرش متره د یو لس پنځه متره هم چې دوی وکني دا خامم ځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي،
یعنی دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالي وي.
او کوچنی وی، او کوچنی دومره دغه هم نه چې ډېر سپرور وي، واړه هم وي، اقله مثلا شل سانتي متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا افر کړي چې دا اوبه
وبخې. دا خو بیا زموږ ځینو کې دا مسله جوړي چې کوم لنډ دیوالونه وي آبادي وي، هغې ته هم تاوان رسي، چل د کندې کې اوبه ډنډ شي نو خوا کې دیوالونو ته هم تاوان رسي، خاص توګه چې کچا دیوالونه.
نه نه نه، دا خو نزی دیوالو ته، دا مځکې لاندې ځي، قطعا نزی دیوالو ته. خپله دا تجربه لرم، ما لیدلی دی دا کار، دا ډېره ګټه رسېږي. دا هم د مځکې اوبه اضافه کېږي، هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده شبر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختي داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپار اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي. یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټه همدی، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس بیا علیحدہ ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډېر ښه دی که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه دمانه چا وغوښته چې زه ولاړ سم، زه ولاړم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریک کړم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د پنځه لس کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چا ته ورنه کړي، دوی ته ورکړي. نو دوی داسې کمپنیګانې شته، داسې فابریکې جوړېږي. اوس کابل ته دا تللي دي، فکر کوم نورو ولایتو هم تللي دي، او دا ګټه ده چې اوس ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده، د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي چې یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چي. دا شی په پېښور کې هم شته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچۍ خو ترې ډکه ده.
بالکل، او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفایي نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي. کثافات تاسو ذکر وکړو، هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي، نو هغه نورم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه، نو هغه نورم تاوان رسوي، ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نانیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دانه پاکيږي نو اوبه پکې کم راځيږي نو یو تاوان رسي بل دا چې د بجلی د پاره چې کمی اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابر دي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه ته لکه محمد صاحب چې وای مثلا پتیرو ټول سيزو کې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یې ویلکه همدا هم وي که څرنګه
ما چې د وزارت انرژي سره یو ورده خبره پورته کړه دا موین دي اوبو ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دي چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پرده بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامیږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک سي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک سي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای دیږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی هر شی چې وي هر تیږه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکې دي چې دوی کولی شي ریسایکل کړي بلته په نورو ځایونو کې څخه استفاده
وشي څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې ما دونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس زموږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاری کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان لخه ډېر دغه برابر کورونه جوړ کړی وی د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وی دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وی سمځې ته جوړ کړی وی خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړي
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی دا
بښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه و راغلی
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی چې په کلونو کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضایي تعقاد تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسې په عکسونو کې لیدلی شئ مثال در کوم تاسې د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسې فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضایي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی یعنی تا د واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و اوس څنګه تغییرات راغلي دي یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولی شي چې پلان جوړ کړي ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي
نادم صاحب وبخي دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کال خو دغه د جنگونو مخ کې مثلا نفوس هم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي پس لدی چې څور د کودتانه وروسته بیا جنگونه رااله بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې رااله دوی خو هم د جنگ کې اخته و اصلا په دې شانې چا فکر نه کوي دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره اسان مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ